پایتنه دی رسیدل. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیت او یو شمیر هغه وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنی تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسونونو د هغه نومان وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، په دې اړه اداري پلاوي او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسون د دا ډول کسانو نومونه لس تنه ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسون دا شمیر څلور ویشتنه ښایي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ولس جرګې د مرکزي کمیسون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره پر همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زه به لومړۍ پوښتنه موسره دا وکړم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د څېړنو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیوه؟
ټولو وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوسیې د پنځو کمیسونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس یو مکتوب د اومې میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسې پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر ویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د 8 میاشتې په 14 نیټه عمومي پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د څلیر نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی، او دا بل کمیسون چې وړاندې کړی دی لاسو، دا زه تاییدوم چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې فرق ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند دی جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیسونونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیسون د مالي باکیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. یا د نورو کمیسونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسون رئیس ته، نو ته سره ما بس کړی ده چې تم ویلی دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسونو چې کوم دوی په واک کې دي، دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې. او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده، شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوې.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسون رضایي ته پورې تړلې دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دي په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پریکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پریکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډیره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغه موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجی کیږي. معلومات څه دي په ولس جرګه کې؟ دننه یقینا یو اوازه ده چې ځینې کمیسونونه لکه دننه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځن یو کسانو سره په جال باندې یو شمیر مسائل مخ ته کړی. ځنې غواړي وي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی د هغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسائل مخ ته لاړ شي. دغه مسائل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسې څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسیون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دوتابیته وي دا ورسره مونږ هم نه منو، دا به مونږ ګډه پریکړه کوو. د ګډې پریکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه مونږ ګډ یعنی په ګډ کمیسیون په ګډه پریکړه باندې به اسناد مونږ ورته مخ کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته به رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته انشاءالله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دوه تابعیت وي د هغې باندې به مونږ په دغه کمیسیون کې دغه پریکړه مونږ نه کوو او نه به انشاءالله
دا خو منې چې یو شمیر کسان شته چې دوه ګونی تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري.
ګوره زه راځم چې موږ پوری چورمی او باقیداری د مالیې کنه موږ پوری مربوط دي، خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیت به وي داسې یو دوه کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیت دي، هغه خو واضحه ده ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلې دي، حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړې چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې چې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې دریو نه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقلن په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخ شي. چې څومره ځنډېږي معنا به دا وي چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه تابعیت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي وو چې دویم تابعیت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم تابعیت هلته ناستې مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پریکړه کې که نه زم ناست یم. دا حیات چې پنځو کمیسیونو ته دندې سپارل شوي د دې په راس کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو تابعیت انشاءالله هغه موږ نه تیریږي. بیا که دوی احیانا تیرې کړه دوی غیر قانوني کار وسه دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې تابعیت یې موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یو پریکړه د نن ولسی جرګه کې وشي.
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم اصلیږي. کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي. خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد یې تکمیل نه شي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي، نو څنګه دغه وزیران مونږه هغه ته پیشنهاد رای کړی؟
ډېره زیاته مننه.
تاسو نام هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزور او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څانګه دا خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی، لږ نه زیات خراب، هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو، او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپلو ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15 محصلین د ټولنې هغه پورې انرژي او د آیندې ته قوالای چې باید قدر سوی، باید امنیت ساتل سوی، تابان تاثیر کوي او ټول هم داسې متوي. زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم، له مخکې مو ځوانان ناهیلي وو، له مخکې هم تلل، له مخکې به همداسې کښتیو کې غرق شول، له مخکې به همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع را برابره سي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.